آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ واشنگتن لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري نن یکشنبه د زمري 14 ده خبرونه ویان سید سلیمان شاه د شنبه په ورځ د امریکا د تگزاس ایالت په سرحدي ښارګوټي الپاسو کې یو ټوپکوالا د والمارټ په یوه مغازه کې پر خلکو باندې بېدرېغه ډزې وکړې د یو کمکي ماشوم په شمول لږ تر لږه 40 کسان یې وژل شپږ کسان ټپیان شوي دي چې د 9 کسانو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی دی پولیسو ویل چې یو 21 کلن سپین پوسته نېشنلیست د دې حملې په تور نیولی دی په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ په دوحه کې د طالبانو د افغانستان د مذاکراتو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي اسای زلمی خلیلزاد ترمنځ اتمزلی مذاکرات رسمن پیل شو خلیلزاد ویلی دی چې طالبانو موافقه ته رسیدو لپاره خپل آمادگی ښودلې ده او امریکا هم له طالبانو سره د سولې د یوې داسې موافقې په لټه کې ده چې له افغانستان نه د بهرني عسکرو د وتلو لپاره زمینه مساعده کړي زلمی خلیلزاد تېره ورځ په ټویټر کې لیکلي چې امریکا شرایط ته په کتو په افغانستان کې د نظامي حضور او عسکرو د ویستلو په اړه تصمیم نیسي له دوحې نه د امریکا غ خبریال عائشه تنظیم په خپل رپورټ کې وایي چې د موافقې د محتویاتو په باب د دواړو خواوو ترمنځ سوء تفاهم لیدل کیږي د طالبانو وایان سهیل شاهین نن د یکشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د امریکایي استازو سره به خبرې څو ورځې جاري وي او که موافقه حاصله شي ټول خارجي عسکر به د یوې ټاکلې نېټې دننه له افغانستان نه په وتو پیل کوي او د افغانانو ترمنځ به مذاکرات پیل کیږي له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د شنبې په ورځ د آسیا پاسیفیک د امنیت په باب غونډې ته په خپله وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان شخړه یوازې سیاسي حل لري اسپر ویل په هر ډول سیاسي توافق کې باید زموږ ګډ حاصل شي چې افغانستان به د ټروریزم په مرکز باندې نه بدلېږي تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما پرون د شنبې په ورځ د زمري په 12 په یو تازه رپورټ کې وویل چې د 2019 میلادي کال د جولای میاشت په افغانستان کې د ملکي افغانانو د وژنې په حساب د ځاني تلفاتو لپاره یوه خونړۍ میاشت وه په دې میاشت کې 1.5 زره ملکي افغانانو ته مرجوب لاوښتې ده چې د تیرو 18 میاشت په پرتله تر ټولو خونړۍ میاشت وه یونما مخکې په خپل شپږ میاشتني رپورټ کې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تېر کال په پرتله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په کچه کې د 20% کموالي خبر ورکړی و په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 1,386 کسان وژل شوي او 2,346 نور ټپیان شوي دي زمونږ غږ د واشنگتن نوري د پاکستان پوځ په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې د شنبې په ورځ خپره کړې دا کړې چې هندي عسکرو د چهار شنبې په ورځ د کشمیر د کنټرول د کرښې په اوږدو کې د پاکستاني عسکرو سره د نیلم په دره کې د نښتو په دوران کې کلسټري یا خوشحي بمونه استعمال کړي وو پرون د شنبې په ورځ په مسکو کې د کرملین په زرهاو سیاسي مخالفانو په محلي انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د غیر منصفانه پالیسۍ په خلاف سوله ییزه مظاهره وکړه د شنبې په ورځ بیا په هانګ کانګ کې په لسګونو زرو خلکو د پولیسو او هانګ کانګ د ادارې رئیس میرمن کیری لیم پر ضد د مظاهرې لپاره را جمع شوي وو مظاهره کوونکو د پولیسو یو سر ماموریت ودانۍ ته اور واچو او تالای کړ پولیسو اوښکې بهون کې غاز استعمال کړ او مظاهره چانې په ډنډو وهل وروسته یې مظاهرې په داسې حال کې شوي دي چې چین د خلکو پوځ یا PLA د هانګ کانګ او چین د سرحد په اوږدو کې پوځي تمرینات پیل کړي هانګ کانګ د برېټانیې پخوانۍ مستعمره وه او یوه خود مختاره سیمه ده چې برېټانیې په 1990 میلادي کال کې چین ته کنټرول حواله کړ شمالي کوریا وایي چې د شنبې په ورځ یو بل پرمختللی راکټ انداز امتحان کړی نوی سیستم په یو وخت کې څو راکټونه ایستلی شي د کوریا د مرکزي اژانس د رپورټ سره سم د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون یې د ازمویلو په وخت شخصا موجود و د سوډان پوځي شورا او مخالفان د شنبې په ورځ د سیاسي قدرت د تقسیمولو په باب موافقې ته سره ورسېدل د ای پی خبر اژانس د سوډان د بحران د حل کولو لپاره د افریقایي اتحاد د استازي محمد الحسن لیبات قول ویلی دی چې دواړه به درې کال انتقالي حکومت کې برخه اخلي دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته متخصص واشنگتن نوروي
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. په داسې حال کې چې د راتلونکي جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزې روانې دي، خو د بلې خوا د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ اتم پړاو خبرې په دې هیله پیلېږي چې یوې موافقتنامې ته سره ورسیږي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
په افغانستان کې د ولسمشۍ د ټاکنو یو شمېر کاندیدان او ټاکنیز سار بنسټونه وایي چې د سولې په تړاو روانو خبرو په ولسمشیزو ټاکنو خپل اغېز کړی او د یو څو کاندیدانو راخوا د نورو کاندیدانو ټاکنیز کمپاینونه تت او یا بیخي نشته دي. د آزادو شفافو ټاکنو د څار اداره فیفا وایي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روانو خبرو په ټاکنو اغېز کړی او ټاکنې تر سیوري لاندې راوستي دي.
په اساس نو یو دوه ټکټه چې دوی په کابل کې غونډې جوړې کړې دي او عملا په ولایتونو کې په ځینو ولایتونو کې دوی دفترونه لري، خپل کمپاینی اقدامات لري، مطابقي ټولو ټکټونو داسې چوپتیا خبره کړې ده او دا د خلکو په ګډون باندې د هغوی په فهم او درک باندې چې کوم ټیم څه برنامه لري او چاته رای ورکوي دا تاثیر کوي. خامخا ګډون باید محدودوي که چیرې ټاکنې سره کیږي.
په خپله د ولسمشۍ د ټاکنو یو شمېر کاندیدان هم په ټاکنو لا پوره باوري نه دي. دوی وایي چې سوله اوس ورته تر ټاکنو لومړیتوب لري. د ولسمشۍ کاندید محمد شهاب حکیمي وایي چې ټاکنیز کمپاینونه یې ځکه تت دي چې د سولې د روانو خبرو پایلو ته منتظر دي.
یو تعداد کېدی چې یو یا دوه کاندیدان دوی په دې عقیده دي چې دا د سولې پروسه ډېر زیات اوږده ده، باید موږ انتخابات په هر صورت وکړو، مګر اکثریت مطلق په دې عقیده دي چې دوی وایي چې سوله اول ده، انشاءالله په دوه درې هفتو یا څلورو هفتو کې د دې نتایج معلومیږي، پس لغن موږ کولی شو د انتخاباتو باره سم تصمیم ونیسو.
په یو شمېر نورو کاندیدانو بیا خپل ټاکنیز مبارزو ته دوام ورکړی. نن د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم مشر او کاندید رحمت الله نبیل له درې ولسمشیزو کاندیدانو راوروسته یوه لویه غونډه په کابل کې درلوده. رحمت الله نبیل وویل چې دا یې لومړنۍ کمپاینی غونډه ده او خپل ټاکنیز منشورې شرایطو ته په کتو چمتو کړی دی.
بالای ملک ما د بیرون صحبت میشه، ما شامل نیستیم، قربانی را ما دادیم. این همی لحظه د قطر سر از این بحث است. چرا؟ که غواړی چې دا مورد دې حالت نه راوباسه، راشه کینه هر ولایت کې چې وای، راشه چې بند امیر کې کینو، راشه چې قندار کې کینو، راشه چې بدخشان کې کینو، هغه صورت کې صلح راضی.
اما افغانان هم انګیری چې ټاکنیز مبارزې د سولې د خبرو تر سیوري لاندې دي.
خلق مطمئن ندی چې انتخابات به وشي او که به ونه شي، نو د همدې خاطر کوم کشف است چې انتخابات در لرلی شي هغه نه لري. د هغه ټول تاثیر د دوحه مذاکراتی
دوحه کې چې کوم د مذاکرات روان دي جریان لري، دا بعد اخر نتیجې ته سره ورسیږي. موږ سوله غواړو او سوله بعد اتمیر شي.
نن د ټاکنو د کمپاینونو اوم ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې همدا نن د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ اتم پړاو مذاکرات پیلېدونکي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
امریکا په افغانستان کې له 13 کلن پوځي حضور وروسته کوشش کوي چې د سولې د یوې موافقې پترس کې د خپلو پوځیانو شمیر راکم کړي. په داسې حال کې چې همدا اوس امریکایي مرکچان له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. د امریکا جمهور رئیس یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه په څو ورځو کې ختمولی سي، خو نه غواړي چې په میلیونو کسان ووژل سي. د رپورټ تفصیل د سمیعالله جلال څخه واوري.
کیدای شي د افغانستان په جګړه کې د امریکا 13 کلن حضور پای ته ورسیږي. هغه جګړه چې 400 امریکایان پکې ووژل شول او د پینټاګان په وینا هر کال شاوخوا 45 میلیارد ډالر لګښت لري.
د افغانستان په اړه خبرو کې پرمختګونه شوي دي. مونږ هلته د خپلو سرتیرو شمیر کموو، هلته د 19 کلونو لپاره وو. مونږ واقعا د پولیس ځواکونو په شان خدمت کوو. که مونږ وغواړو د افغانستان جګړه په دوو دریو یا څلورو ورځو کې ګټلی شو، خو نه غواړو چې 10 میلیونه خلک ووژل شي.
د واشنگتن پوسټ په وینا د عسکرو د شمیر کمیدل له افغان حکومت سره د سولې د قرارداد یوه برخه ده. خو د طالبانو لخوا د اوربند او د ترهګرو د مخفي پټنځایونو د لمنځه تلو د تعهد په بدل کې به امریکا په افغانستان کې خپل ځواکونه شاوخوا نیمایي ته راکم کړي. له 14,000 څخه به د 8,000 تر 9,000 پورې پاتې شي، هغه شمیر چې واکته د جمهور رئیس ټرمپ د رسیدو پر مهال وو. د امریکا او طالبانو ترمن مذاکرات د تیر کال راهیسې پیل شوې دي. په فبروري میاشت کې جکپوري امریکایي قومندان د ډیوډ میلر وویل
نیدر ساید ول وین ات میلیټریلی
هیڅ لورې له نظامی لارې نشي ګټلای کله نظامی لارې بریا نوي نو باید د سیاسي حل لارې غوړ شي
جمهور رئیس ترامپ د اسکرو د کمیدو غوښتنه کړې ده
لمنیم پرازونکو څو نه یو کې د پامور پرمختګ شاهدان وو وسو دا اعلان کولای شي
د جمهور رئیس یو ستر متحد لنزی گراهام جمهور رئیس خبرداري ورکړي چې په امنیت او افتخار سره د جګړې پای ته رسول یو شی دی خو دا چې هیلمن وو وسو چې هر څه پر مخ لاړ شي دا بل څه دی د امریکا د مرکزی قماندانۍ یو بیان ای بی سی خبری آژانس ته ویلي دفاع وزارت دوی ته د عسکرو د کمیدو امر نه دی کړی او په افغانستان کې د دوی ستراتیژي د شرایطو پر اساس ولاړه ده هغه ویلي دی په مناسب اندازه به سرتیری تر هغه په افغانستان کې پاتې شي څو د امریکا د ګټو د ساتلو اړتیا ورته وي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ده د افغانستان د دفاع وزارت په ملي اردو کې د خیالي عسکرو د موجودیت په اړه د سیګار وروستي رپورت په کلک رد کړی دی نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورت کې واوري
د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورت چې پکې د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت ادعا شوې په کلک رد کړ د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د سار ادارې یا سیګار د متحده ایالاتو کانګرس ته په خپل درې میاشتنی رپورت کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت خبر ورکړی او ویلي دي چې د روان ایسوي کال په تیر وروستیو درېو میاشتو کې افغان ځواکونو ته د ماشونو د ورکولو په رپورت کې د دغو ځواکونو شمیر راکم شوی دی سیګار د پولیسو او اردو اکثر منسوبینو ته په انلاین ډول د ماشونو ورکول د افغان ځواکونو په شمیر کې د کموالی لامل خود لیدای د سیګار پر رپورت کې راغلی چې د افغانستان د ملي اردو 1830 شپته او د پولیسو 1950 سرتیری په انلاین ډول د ماشونو د ورکولو په سیستم کې ثبت شوی دی سیګار ادعا کړی چې افغان ځواکونو ته په انلاین ډول د ماشونو د ورکولو دا سیستم د فساد د مخنیوي لپاره د امریکا او د همکارانو په هڅه جوړ شوی ځکه چې پر وینا افغان امنیتی او دفاعي چارواکي د پولیسو او د اردو په لیست کې خیالي سرتیری هم زیاتوي تر څو د هغوی ماشونه ځان ته واخلي د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی د شنبه په ورځ د سیګار رپورت ته په غبرګون کې وویل چې د ملي اردو په لیکو کې هیڅ خیالي سرتیری نشته دی ښاغلی احمدزی زیاته کړه چې سیګار دغه رپورت جوړولو پر مهال د معلوماتو د اخیستلو لپاره د افغانستان د دفاع وزارت سره هیڅ اړیکه نه دنیولې د دفاع وزارت ویاند وویل خای سیګار دغه وزارت تشکیلات چې 230 زره تنه پیشبینی شوی دی د ملي اردو د منسوبینو لشمیرې سره چې 200 زره تنه ترسیږي غلط کړی وي
99.9% سربازان
99.9% د ملي اردو سرتیری او منسوبین بایومیټریک شوی دی په دې معنی کله چې د ملي اردو 99.9% منسوبین بایومیټریک شوی وي نو اصلا د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت پوښتنه نه پیدا کیږي
اردوی ملي باقی نه میمونه
روح الله احمدزی وویل چې د ملي اردو سباندې 1650 منسوبین په انلاین ډول د ماشونو د ورکولو سیستم ته شامل شوي او د هغوی ماشونه په شفافه توګه د همدې سیستم لالارې ورکول کیږي او زیاته کړه چې د دفاع وزارت پاتې نظامی او ملکی کارکونکو به هم په دې سیستم کې ثبت شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیګار رپورت تر اوسه خبرګون نه دی خودلی د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د افغان ځواکونو د کرش میرې معلومولو لپاره د یو بې طرفه هیئت ټاکلو ته اړتیا ده د دغې جرګې دوی منشی عرفان الله عرفان امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې خیالي سرتیری موجود دي خو د افغان حکومت ملي شورا او نړیوالو بنسټونو د هڅو په نتیجه کې د خیالي سرتیرو شمیر د تیرو کلونو په پرتله راکم شوی دی د افغانستان پارلمان په دې برخه کې بحثونه درلودل او څو ځلې امنیتي ارګانونه خپل اړوندو کمیسیونونو ته رابللي دي خو موږ ته کره شمیره څوک مشخصولی شي چې په کوم شمیر خیالي سرتیری موجود دي دا تر اوسه نه دي شوي د افغانستان حکومت مکلف دی چې دا مسایل معلوم کړي او د افغانستان له خلکو او پارلمان سره یې شریک کړي خو ښاغلی عرفان زیاته کړه چې په دې برخه کې د سیګار رپورټونه هم دقیق نه دي او بعضې وخت تېروتنې کوي
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري امریکا د جمعې په ورځ رسمان له روسیې سره د منځنۍ واټن ویشتون کې اټومي توغندوی د نه پراختیا لاتړون څخه ووتله او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ویلي چې په دغه تړون کې د بیا شمولیت نیت نه لري. همدارنګه چین اعلان کړی چې د وسلو د یو نوي تړون لپاره به د جمهور رئیس ترامپ وړاندیز ومني. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا منځنی واټن ویشتون کو میزایلو د نه پراخولو د هغه تړون پر اساس چې په 1970 کې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس رونالډ ریګن او د شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف لاستیک کړی و، امریکا او روسیې اجازه نه درلودله چې د 1550 کیلومتره واټن ویشتونکي بالستیکي میزایل په اروپا کې ځای پر ځای کړي.
The importance of this treaty transcends numbers.
د دې تړون اهمیت خورا زیات دی. د روسیې یو زوړ متل دی چې وایي مونږ خپل عقل ته غوږ نیسو، او سرمنشي صاحب زه مطمئن یم چې دا آشنا متل دی. روسیې کې وایي ومنه خو وڅېړه.
اوس د بهرنیو تګلارو او د وسلو د نه خپرېدو ځینې کارپوهان اندېښمن دي چې د دې تړون له منځه تل ښایي په سیمه کې تازه بې ثباتیو ته لمن ووهي.
The idea that now the United
دا مفکوره چې امریکا به د روسیې د مخنیوي لپاره نوې وسلې تولیدوي ډیره بې ثباته کوونکې ده. زما مطلب رونالډ ریګن او ګرباچوف دا درکړې و چې دا په دې مفکوره ده. هغوی دا ډول وسلې له صحنې نه لرې کړې وې، ځکه هغوی درکړې و چې دا په اروپا کې سولې او ثبات خطر پېښوي.
اروپایي کارپوهان چې د روسیې د متوسط واټن توغندیو په اړه معلومات لري اندېښمن دي چې دا به د هغه تړون د لامنځه وړلو لامل هم وګرځي چې په 2021 کې یې موده پای ته
رسیږي.
هغوی د وسلو د کنټرول راتلونکي ته اندېښمن دي، ځکه هغوی په سپینه ماڼۍ کې یو داسې ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ګوري چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه مذاکراتو او توافقاتو ته د شک په سترګه ګوري.
ولسمشر ټرمپ امریکا غږ ته ویلي چې د یو نوي تړون د جوړولو په اړه هیلمن دی.
روسیا غواړي د اټومي تړون په اړه څه وکړي زما لپاره سم نه ده. هغوی غواړي چې څه وکړي او زه یې هم غواړم.
شاوخوا شپږ میاشتې د مخه امریکا او ناټو پر روسیې د نویو پروت توغندیو دا ځای پر ځای کول تور ولګاو او خبرداری ورکړ چې که روسیا دغه تړون ونه پالي لا تړون به ووځي. مسکو دغه تړون رد کړي او ویلي دي چې امریکا د دغه تړون نه د وتلو لپاره بهانې لټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یو اعلامیه کې وویل امریکا به د یو داسې تړون غړی نشي چې روسیه ترې په قصدي توګه سرغړونه کوي. پرون په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون وویل چین د امریکا او روسیې ترمنځ د منځني واټن اټومي وسلو د تړون پر لغوه کېدو خوشینه دی او بیجینګ به د وسلو د نوي تړون لپاره د ټرمپ وړاندیز ونه مني. تاج امینیار، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې په لیبیا کې د توقيف د درو مرکزونو په تړل کېدو خوشي څرګنده کړي، مګر د هغو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو چې په دغو مرکزونو کې ساتل کېدل د ځای ځایګي او سرنوشت په باره کې اندېښنې څرګندې کړي دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې دا راپورټ راستولې دي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې له ډېر پخوانه د لیبیا د توقيف له مرکزونو نه د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د خوشي کولو په لوي کوله، او ځکه نو دغه اداره وایي خوشاله ده چې د هیواد تر ټولو نه درې لوی مرکزونه مستراتا، تاجورا او خمس تړل شوي دي. لیکن د یو این ایچ سی آر نطاق اندریچ مهجچ امریکا غږ ته وویلې دی نه پوهیږي چې توقیف شوو کسانو ته څه پیښ شولو. د خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
To our knowledge, there are 19 official detention centers run by the authorities that there are currently active in Libya, with nearly 5,000 refugees and migrants that are arbitrarily detained there.
زمونږ د معلوماتو لمخې د توقيف 19 رسمي مرکزونه دي چې ماموران څارنه کوي. په اوس وخت کې په لیبیا کې فعال دي 15,000 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي پکې بیل محاکمې نه توقيف دي. ماهي جچ انوای یو ان ایچ آر لنیژدې نه دغه پرمختګ څارنه کوي. دی وای مهاجر باید توقیف نشي. دی وای په لیبیا کې خلک د جنگ سیمو ته نږدې په مرکزونو کې ساتل کیږي چې په خاصه توګه خطر لري، او همدغه راز تیره میاشت د تراژدۍ نه ډکې پیښې په تاجورا کې واقع شوې. د تاجورا د توقیف مرکز چې د پایتخت طرابلس ته څیرمه پروت دی، د جولای په دوهمه نیټه په هوایی بمبارۍ کې ولګېد. په دغه حمله کې د ماشومانو په شمول 50 تنه ووژل شولو او 130 تنه ټپیان شولو. د دغو کسانو اکثریت د افریقا د لوی صحرا وو چې کوشش یې کاوه اروپا ته ځانونه ورسوي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر میشل بچلت وایي کېدای شي دغه حمله جنګي جنایتونو سره برابره وي. مهیجه چنوای ماشومان باید هیڅ وخت توقیف نشي، او په ټولو قضایاو کې توقیف کول ورسته اقدام وي. مهیجه بیا وای:
What we are calling on now is for an orderly release of all refugees in detention centers to urban settings, and we stand ready to provide these people with assistance through our urban programs that would include some form of financial assistance, medical and psychosocial support.
چې مونږه اوس غواړو هغه د دې د توقيف په ټولو مرکزونو کې ټول مهاجر په منظم ډول خوشکړ شي، او مونږ چمتو یو چې د خلکو سره د خپل خاري پروګرامونو لپاره مرسته وکړو چې په دوی کې ځینی مالی، طبي او رواني مرستې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي په لیبیا کې د توقیف په مرکزونو کې شرایط زړهبګنوونکي دي، او ګڼه ګوڼه پکې ډیره زیاته ده. دغه نړیواله ټولنه وایي توقیف شوو کسانو ته کافي خواړه او طبي مرستې نه رسیږي، او د شکنجه کولو او بې فتح کولو په شمول ډیر بد سلوک ورسره کیږي. غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده، او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. په بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتون جوړ شوی دی، او دوی وایي چې په کمو امکاناتو زیات کار کوي او با کیفیته تولیدات لري. ګل رحیم نیازمن لکنده ز په دې باره کې رپورت لري.
په بلخ کې د خزو د لاسي صنایع او تولیداتو نندارتون جوړ شوی وو. هغه خزي چې خپل تولیدات یې نندارې ته راوړي وو، ویلې چې په کم وسایلو زیات شیان تولیدوي، او دغه نندارتون د دوی لپاره ځکه ګټور دی چې د دوی تولیدات او صنایع خلکو ته معرفي کیږي. دوی وایي اوس مهال خزي په کورونو کې تولیدات لري او زیات امکانات نه لري، خو که خزو ته د خوراکي موادو د تولیداتو او لاسي صنعت لپاره ځایونه پیدا شي، ګټه به یې زیاته شي او پروسس به یې هم ښه وي. په بلخ کې د خزو چارو رئیسه شهله حدید وایي چې د دغه نندارتون هدف دا دی چې د خزینه صنعتکارانو تولیداتي مواد خلکو ته معرفي شي، او له سوداګرو سره له دې لارې آشنا شي.
صنعتکاران بلخ که از جمع خانما هست، در اینجا کارهای دستی و صنایع دستی و تولیدات داخلی ما اینجا به نمایش گذاشته میشه، و هدف
است په دغه نندارتون کې د خزینه صنعتکارانو لاسي کارونه او تولیدات نندارې ته ایښودل شوی، او هدف دا دی چې د دغه نندارتون په موده کې له دوی سره قراردادونه وشي چې داخلي صنعت پیاوړی شي. نوموړي وایي دوی غواړي چې ښځې د اقتصادي پلوه تمویل شي او پیاوړی اقتصاد ولري.
ما قرار باشه که بتانیم خانما را خودکفا بسازیم و اینا خودشان درآمد عواید داشته باشه. ما مطمئن هستم که
مونږ غواړو چې د ښځو اقتصاد پیاوړی شي او دوی خپل عاید ولري، او د دوی اقتصادي پیاوړتیا د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي کچا راټیټول شي. شهله حدید وایي چې اکثر په کورنیو کې د اقتصادي ستونزو له امله د ښځو پر وړاندې ستونزې راولاړیږي. ځینې صنعتکاران وایي دوی چې څنګه غواړي د دولت له خوا یې هغسې ملاتړ نه کیږي، کنه دوی به ښه سوداګري درلودلی.
مشکلات فرارا برای خانما نبود امنیت و حمایت نکردن ارگان های دولتی به نظر ما هسته که ارگان های دولتی
د ښځو لپاره په تجارتي برخه کې ستونزې شته. امنیت هم یو ستونزه ده، او دولتي ادارې د خزینه سوداګرو هغه سملاتړ نه کوي څنګه چې دوی غواړي، کنه اوس به ډیر پرمختګ کړی وای. نصیره بهرام دا هم وای چې په بلخ کې باید د خزو د صنعت لپاره دایمي خزینه بازار جوړ شي چې خلک له دې خبر شي چې دوی څه ډول تولیدات لري. خزینه صنعتکاران د پرمختللو وسایلو د نشټوالي ستونزه هم یادوي، وای چې دوی له ډیرو ابتدایي وسایلو څخه ګټه اخلي. فرشته اکبری چې په خپل کور کې ځینې تولیدات لري داسې وایي:
تولید مو که فعلا که در خانه است، ما مثلا د حساب امکانات و ماشینالات خیلی کمود داریم که ما از دولت خود تقاضا داریم که بر خانه ما
مونږ په کور کې تولید لرو. مونږ د وسایلو لکم بوت سره مخ یو. دولت باید خزینه صنعتکارانو ته ځانګړی ځای ورکړي. ما سره اوس مهال شپږ نورې میرمنې کار کوي. که کارونه مو پرمختګ وکړي، لزان سره ډېرې نورې ښځې هم په کار کولای شو. په مزار شریف کې د خزینه صنعتکارانو د تولیداتو لپاره دغه نندارتون د افغانستان د ازادۍ د ساتلو د سلمې کلیزې په ویاړ جوړ شوی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افریقی اتحادیه منځګړی محمد حسن لیبت پرون د شنبه په ورځ وویل د سودان انتقالي نظامی شورا او احتجاج کوونکو مشران په درې کلن انتقالي حکومت موافقه ته ورسېدل چې د دې په نتیجه کې به ملکی حکومت جوړ شي. د امریکا ژغ خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
توقع ده خبرې به دوام ومومي چې تخنیکي تفصیلات برابر شي، او توقع ده موافقه به نن د شنبه په ورځ لاسلیک شي. محمد حسن لبت وای:
لقد اجتمع وفد اعلان الحريه والتغيير ووفد المجلس العسكري الانتقالي هذا المساء مواصله لعملهما.
د ازادۍ او د بدلون تحریک هیات او د انتقالي نظامي شورا هیات نن شپه اساسي قانون په اعلامیه باندې کار کولو ته دوام ورکوي. زه د افریقایي منځګړي په نامه او د دوه مرکزي خواوو په نامه ډیر خوشاله یم چې د سودان ملت، بین المللي او افریقایي خلکو ته اعلان کوم چې دغو دواړو هیاتونو په بشپړ ډول د اساسي قانون د اعلامیه په باره کې موافقه وکړه. سودان په میاشتو میاشتو په مظاهرو کې ګیرو. دغه مظاهرې په لومړي ځل د دسمبر په میاشت کې د تیلو د قیمتونو د لوړېدو له کبله پیل شوې وې. دغه احتجاجونه حتی د پخواني جمهور رئیس عمر البشیر د راپرځولو نه وروسته چې پوځ له قدرت نه ایسته کړ دوام پیدا کړ او د سیاسي بدلون غوښتنه یې کوله. بشیر په سودان باندې دیرش کاله حکومت کړی او پاوز د اپریل د میاشتې په اوولسمه نیټه له قدرت نه ایسته کړ. انتقالي نظامي شورا او مخالف مشرانو د جولای په میاشت کې د درو میاشتو د سختو احتجاجونو نه وروسته چې د ډیموکراسۍ طرفدار په سلګونو مظاهرچیان پکې ووژل شوي وو، د انتقالي حکومت په جوړېدو باندې موافقه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د ټایپ کاسټونه بیرته دود شوي دي او د لندن په ځینو دوکانونو کې خرڅیږي. د دغو کاسټونو ځای سی ډي، ډي وي ډي او نورو عصري توکو نیولی و، خو ظاهراً ښکاري چې ځینې خلک اوس هم د پخوانیو ټایپي کاسټونو شوق لري. نور جزئیات په رپورټ کې واورئ.
د لندن ښار په دغه میوزیک سنټر کې خلک کولی شي چې د خپل خوخي وړ ریل، سی ډي ګانې او ټایپي کاسټونه انتخاب کړي. د یوې کمپنۍ د معلوماتو په اساس سږ کال په لندن کې شپږ د زره ټایپي کاسټونه خرڅ شوي دي.
I think a lot of people love cassettes because of the nostalgia element.
فکر کوم چې ډیر خلک د پخوانیو ارمانونو په خاطر کاسټونه خوښوي. ډیر کسان چې عمرونه یې 50 کلونه دي او په ځواني کې دغه کاسټونه اوریدل دوکان ته راځي.
د موسیقي د صنعت د تجارتي ادارې بی پی آی د معلوماتو لمخې د سټونو د لوبار اوس هغه د کال بیا کې 0.2% البومونه خرڅ شوي دي.
هر مرو یو خواله پکشته که 1915 اویام البوم مشهور شي، نو په ټول هیواد کې میلیونونه تنکی ځوانان وغواړي چې وایخلي او ملاتړ وکړي.
A kind of logistical, well, a legitimate means for listening to music.
له ټایپی کاستومز څخه استفاده په داسې وخت کې زیاتیږي چې د سونی کمپنۍ د واکمن ټایپونو له جوړېدو نه سلويخت کال تیریږي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ یې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.